سلامونه د سهار ته بجیدی ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خرغلاستویم پیل په خبرونو کو
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول لدندو لاس اخیستی دی په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمنی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه لدندې لاس اخلي او د اصول له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د باندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردي په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمې برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او وراوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه پر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 3 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږ کال 3,300 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخېدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوالې ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیابانی په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنګي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنګ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیې دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بېلابېلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابع وژل شوی دی. 4 نور چینایي تابع او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له اسمت سروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وایي په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه هلته یوازې یوه یا دوې ترهګرۍ ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه د چین د استازي اندېښنه په ځای بولي. د دلیل داسې په ګوته کوي:
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص فکې موجود وې، بیا هم د یویشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای سي چې دغه ترهګري ډلې کمې سوي یا له هیواد څخه وتلې وي؟ زما په اند ډېرې سوي، بلا هم یې.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي، خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنۍ وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښتې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو د تاند چنګې بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اخدی ضرورت ته خدای دې راه والا په ما د څور رزق قیامت دې خدای دې راه والا چې ود نوی نما سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت دې خدای دې راه والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بلاخره ما مسافرۍ به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردی سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وایي.
ما غالبا لنن اتویش کال وڑان دی د ننګرهار اشین ولسوالی شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړولې دی او عمل ته لومړی د جمعه سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو بل اخر امغه تل میو لیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسې ورته ویل کیږي ما تر دوه لسم پورې امغه تصدق کړو او لا غزای فارغ شوې بیا د 1993 کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شایو نیم کال کانکور ما د گیول وسته او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلې کړو بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رشتہ کومه د برخې کومه د غمه ول وسته او په 1998 کال تر فارغ شوه
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي دي چې ادبیات ول ولي زکه دوی وایي یو خدای د څه اغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي بلداده چې اغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر په مسلکي ډول باندې زده کیږي درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه
راځي هم د ادب د برخې د تعریف کړه ولولي یا د ادبیاتو تعریف کړه ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت ورته وي اوسي پاغه کې دغه سي نور کار پټونه وسیږي چې د ټولنې له نورو افرادونو به جلاوي مثال د په خبرو کې د عمره بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې خطا تاثیر کوي نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ دغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټرۍ د ځواب سم له لاسه دند عالم نه انجینري د جذب کمزې کې پر انجینری تر سره کم نه مثال په دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملاً سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کی خو مګر د بیا د سه اوسېدي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډایا کوي نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کول دي طریقه به کلچر ته خدمت کول دغه طریقه به هغه ته خدمت کوو چې په ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله نو زه به یو شی یاد وکم چې مان تر هغه شي په ادبیاتو کې لسان سوکړ بر کې بیا می د ماستری ترګه چز د کړم په دغه برخه کې وکړي
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ول وسته او د پانتون نیمای برخه مې خلاص کړم ما ور سره خو خو کې نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شیری ټول ګام لرم او د نثري برخه د پارسدن وغه بیا دومره کار مې نه کړه خو ولې کار به پایل کړه او بیا د ژوند بس زنه مصرفیتونه بیا کتاب نیمای کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیر اغیزمنه ده
ښه تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شیرونه په دې کې راغلي دي
دا کتاب د 1998 خوښه کلونو کې د کتاب باندې منګه کوم شاعری چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1998 او د نهات یا نه په دې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې سیسما کتاب کوم چاپ شروع د 1998 خوښه د 1998 کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دي په دې شعر ټولګه کې ما د څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم د غزل پکې اکل شوی دی
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی
کتاب نوم څه دی خدای دې راواله دا یې نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد دی ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خو مخ له تاثر غربت دی خدای دې راواله او د کلی جونې په دې ځکه یادوي پردیسا ورته مې کړې ستاسو په دې خدای درا ولا
ډیر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعرۍ باندې څومره سر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو راځته ما هغه وخت کې نامنی ډیر وا او شخصا جزات چیرته اوسېدم نو طبيعي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه شي په ټولنه کې سره لدی چې خپل درون عام بین شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي ممشام هم دغه ځای ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی
بله تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړی دا څومره نیمګړی پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو د خپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي زلم داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و شي زمونږ قسمت کې مسافرین نه وشته و بل اخره ما مسافرۍ به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره و او لږه پانګه و بلکې د ژورنالیزم برخې هم قابو اته کاله نه کاله تجربه را سره وشي د خبریالۍ و د ټولنیزو خبرونو و د سیاسي خبرونو و د پریزنت و د پروډیوس و نو موږ ویل چې دا ټول به یو ځای شریکو او له بده بخته شي قسمت یاري و نه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کډرونه دي چې دوی کله داسې وخت ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمت وکړي مګر ورځ د سراغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایي چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استی په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود شه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي کته ژورنالیزم کې مخ ته روان يم دا در سره یې کته حقوق ولولم يم دا در سره یې کته د طب د برخه یو څوک دم دا اوس مونږ د طب د برخه یو ډیر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لروسي هغه لګیا د زړه په برخه کې متخصص کوي خو مګر هر ورځ یو نوې شعر هر ورځ یو نوې نثر ټوټوي نو خبرې ادم میراد چې کله کله خلک وایي چې یار وزګار شوی نیم شعر مې نه لیکل یا مې نثر ټوټان د لیکلي خدام ډیر مزداق ځکنه کوي چې هم دا اوس مونږ لیکوالان لرو چې یي حقوق لوستي یا طب لوستي یا زراعت لوستي خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا کوي نو مونږ سره له دې چې زنه به را کډوال شوی هم دلته به د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلو فی الحال د سیسدان نه نشته خو خپل ټولنیز رسنۍ چې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فی الحال مخ ته وړم داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوی ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای ځایګی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت ونیسي
بله پردی صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته د خلکو غبرګون څه وه څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن په پرېښودو باغ ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه شخصا راغلم تر خو شاپینځل لس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه سي مخکې څوک تللی یا لمانه ورسته څوک زی یا زه لاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځېد او دغه سي کمپاین پیل شو چې ولې دغه سي کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې معلومات مخکې څوک راغلی یا لمانه ورسته څوک راغلل یا زما سره مستر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډیر مسلکي کډرونه وو نو کتابونه چې به مو کله ولیکل کله به مو په غونډو کې برخه واغسته هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینې لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل. کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو، ستاسو فعالیت وګورو، ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي. بس حوصله ماتې شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړي چې ورکړي؟
دا د شعر خاپېرې خودسي دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم زه درته وایم، کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره شي، هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپېرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي، هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبر رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي شي او اغېز به ډېر وي شي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عواطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي.
بله، کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای.
یو درې بیت مې چې نوی لیکلی دي چې شیبه شیبه د حس کوم مراته یادې، زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې، نه دې ځان کړم او نه دې ځان ته پری خودم، په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې، په خپل خوخه دې رخصت راکړ، جواب دې کړم په کوم خپل خلکو ته وای چې بربادې. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی چې لهدا وا وخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهېږي جنجال مرا ګوره استاد لراتله په دغه لار بس دی، ګل مخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی، په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی.
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب، موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلې شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړئ. راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي، مګر د دوی قلم ورسره دی، دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي، دوی یو مسلک زده کړی، دوی کاری تجربه لري، مګر اوس له هیواده بهر دي، دوی ته به د یو افغان ځوان په صفت د تاسو خبر څه وي؟
زما په شمول باندې هغه څوک چې رښتیا هم له وطنه وتلي دي او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی، او تاریخ ته چې د دغه اوسني جبر د اوسنیو حالاتو دغه یوه یوه شیبه ترسیم شي، رسم شي او په بېلابېلو پلیټفارمونو کې چاپ شي، په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لویه ژمنتیا او لویه ونډه سي د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یو خبر دغسې کولی شي چې مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبرې، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عاطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو اغزله په دغه ګاونډیانو باندې یا د غریبو خلکو باندې وسوځي، تا هغوی مجبوره شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجنیرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژه له یو بل سره شریکی کی ویلی کی خبری کی نو زه پدې باورې مچې دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیار کوي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدای شي چې له دې طرح کومه هغه سرچینی خبرې کوشي زموږ په وطن کې سره واندي څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نسي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، په درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ د لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفحات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ورې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یاد، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ تر لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ تر لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دې دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ تر لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم تیز زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې وکړه وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کم تنظیم کړ.
موږ متاسفانه د افغانستان راوتی استو، پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تیرې کړلې، او موږ خپله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن ته د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپله شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته هلته ښه هلته د شپې. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې مشتراک یعنی خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله هم دا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځانم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضی افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظره دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه، هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې ولو.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړي کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي؟
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېر حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی، یو تشویش هم دی چې د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاش کوي د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي کمیسونه ورشه په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانانو لرو لکه کته څو فکر کړی د هزارا ورونو ځوانان جنکی دې باور کوي چې هم دا اوس هم دې بیکار نه کینی کته څو برچی ته لاړ شي د شپې برچی کوم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانانو هغه د دې غلورګانې اته ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناس دې آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي یا خپل ایجاب مراتې په دوکانداري کوي بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا ته تولید ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي لکه مربا همدغسې نور شیان زنانه یې درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصروفه وساتي او نورو داسې پروګرامو کې یعنی که سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمینه ځان ته برابرولی شي د ډېرو پیسو نه نه د صفر پیسو نه هم کولی شي
روزو دې ته چې کچېرې ځوانان د ځان لپاره چاپېریال داسې جوړ نه کړي چې وخت یې خوښ تیر شي له رواني اړخ څخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي له ارواپوه شمې کټاوازۍ نه نورې خبرې اورو
ژور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوسمهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه راجوړي عموما په ډپریشن یا ژور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کیږي معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوي دي هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپل سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نوې فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسي له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشي کې پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې اس الله مومال او ملګری
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخمو یو بل درسي ساعت هر کله کوم نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي خونکي به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو بلاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربون ډای اکساید راخستي د سږو هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سونه د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجره خپل کار وکي او نور فاضله مواد تولید کړل دا مواد کې سی کاربون ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي اطراحي غړي څو دانې دي اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کولمې هم دي د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موول د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شهمی ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی د وغو په منځ کې قرار لري د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواری او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی بل مثانه یا یورینری بلادر دی اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووته لري بیرته کمیږي بولي مجرا یا یوریترا مثانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي رازو د پښتورګو جوړښت ده. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کارټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامیډ یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تورکول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما ویل د حالبین سره نښتې دي، دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ته راځو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنې په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر سوټ یو بوت یریږي. د سوټ یو بوت تیرس ول د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړسول یا اولنی ټیوب ته راوړسول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاسول، بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دویمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټنګ ډکټ راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشې بول یا ادرار راجام سوله، هغه د حالبینو یا د یورټرز له کبله ځي و مثانې ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله وه، اوس نو یو بله بهرنۍ سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده. دا په ده پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیې اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بې له دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لیږد ته غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیش ته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیرسي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولیږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوې، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دا به اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه. ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چیش دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لیږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایټوزس دی او یو اکزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال رژدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دي حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندی ته ځان رسوي، د هندی لوب ته ځان رسوي. د هندی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالي بینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کشیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اطراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګون څخه چې د مارپیچ ډول مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمالریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه
بیرته زیات اوبه جذب نکی یا ډیر اوبه جذب نکی او اندازه د فلټر ته ورکام کی نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي په دې سره په پښتورګو کې ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټر څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي کله چې په بدن کې مایعات کم شي یعنی اوزمولاریټی زیاته شي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنی اوبه کمې دي په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ پوهیږو چې پروتینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دی کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ شي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځلې جذب د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوال د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرار ته پښتورګ په واسطه باندې سر ته رسیږي یعنی پښتورګ په سلر ویش ساعت کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي خو دا څخه زیات نه اندازه بیرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي د پښتورګو دندې پښتورګ ډیره دندې لري دوغه څخه مهمه دغه دي اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګې درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه اندازه د پښتور په واسطه باندې بیرته اتراکیږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل د غدا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري په وینې کې د مالګې غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ساعت نوې صبح است.